السلام علیکم دوستان او زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هلی او منه د مازیګر سلور بجې دي دا خبرونه ز رضوان مراد د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته ورته وړاندې کوم په دې خبرونه کې ولایت په ولایت مستقیمه خبرونه خبريږي خو په سر کې لجن اقالی کوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د جلال آباد تورخم په لوی لار د موټرو په ټکر کې ولس کسان وژل شوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ملاتړو په کابل کې مظاهره وکړه او د روسیې جمهور رئیس وایي د اوکراین ټولنه د روسیې او اروپا ترمنځ د انتخاب په اړه وویشل شوې ده. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد تورخم په لویه لاره د رودات ولسوالۍ اړوند د غازی امان الله خان سیمه کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 11 تنه وژل شوي او 9 ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل
دردونکي ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. د ټیلر موټر او د کاسټر موټر په منځ کې چې له امله یې په کاسټر موټر کې د ناست سپرلۍ نه په تعداد 11 تنو شهیدان شوي دي او 9 تنه زخمیان دي.
عبدالزی وای د پیښې له امله د ټریلر لاره د چلوونکي بې احتیاطي خودل شوی او د پولیسو لخوا نیول شوی دی. کاسټر موټر له تورخم څخه د جلال آباد په لور روان و چې د مقابل لوري ټریلر لارې سره ولګېده. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کندهار د نیش ولسوالۍ ولسوال علي محمد نن سهار د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د کندهار د امنیت قوماندانۍ وایان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې پر وسلوال علي محمد نن سهار 8 بجې هغه مهال د ماین چاودنه وشوه چې له یو کلي څخه بل ته پر موټرسایکل روان و. د ضیا دوراني په وینا په چاودنه کې یوازې ولسوال وژل شوی. دغه راز په یو بله پیښه کې نن سهار په ژړۍ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر موټر د ماین په چاودنه کې 4 محلي پولیس ووژل شول. د امنیت قوماندانۍ د وایان په وینا دا پیښه هغه مهال وشوه چې محلي پولیسو په سیمه کې ګزمه کوله. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې په زرګونو ملاتړو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي په خپل عبدالله عبدالله هم په مظاهره کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکي چې د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه راټول شوي وو په اختونستان واډ کې ارګ ته نږدې غونډه وکړه او د دوی په وینا د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره کوونکو د درغلیو او درغلۍ کوونکو پر ضد اشعارونه ورکول. مظاهره کوونکو دغه راز ادعا وکړه چې د ارګ چارواکي هم د انتخاباتو په درغلیو کې لاس لري. دوی ویل تر هغې چې د انتخاباتو شفافیت ډاډمن نشي مظاهرو ته به دوام ورکړي. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم ملاتړو سوداګرو په خوست کې د کډوالو په ګیلان کمپ کې پر 1500 مستحقو کورنیو د 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت خیمې او خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل. سوداګرو د افغانستان له نورو شتمنو خلکو څخه هیله وکړه چې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې د وزیرستان او قبایلي سیمو له کډوالو سره مرستې وکړي. د بلخ ولایت په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې پر 3 امنیتي پوستو د حکومت د مخالفو وسلوالو په برید کې 4 تنه پولیس وژل شوي او 1 ټپي دی. د بلخ ولایت د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وویل تېره شپه د چمتال او چاربولک ولسوالیو په جویشیر او سالار تپه سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه شوي. ښاغلی قادری وویل په دې نښتو کې چې شاوخوا 4 ساعته دوام وکړ د وسلوالو د 2 قوماندانانو په ګډون لږ تر لږه 10 تنه مخالفان وژل شوي او مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د طالبانو یو ویان بیا د 2 پولیسو د وژلو او 3 امنیتي پوستو د ولو ادا کړی ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین ټولنه وروسته له هغې وویشل شوه چې د روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ انتخاب ته اړ شوه. پوتین نن د اروپایي اتحادیې او اوکراین ترمنځ د نږدې اړیکو د تړون له لاسلیک وروسته خبرې وکړې. د ویل په کیف کې د اساسي قانون ضد کودتا د اروپا او روسیې ترمنځ د مصنوعي انتخاب د تحمیل هڅو د اوکراین ټولنه وویشله او دردونکې جګړې رامنځته کړې ده. پوتین د کیف او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ خبرو لپاره د اوکراین په ختیځ کې د اوږدې مودې اوربند اعلان وکړ. یوه اونۍ وړاندې د کیف لخوا یو اړخیز اوربند اعلان شوی خو عملي شوی نه دی او جګړې روانې دي. د اوربند وخت نن پوره کیږي او د غزونې لپاره غیر رسمي خبرې روانې دي. له بلې خوا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان وایي د یو جګپوړي روسي چارواکي څرګندونه چې د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو یې نازي بللی د کرملین رسمي دریځ نه دی. دمیتری پیسکوف انټرفاکس خبری اژانس ته وویل د جمهور رئیس پوتین جیکپورس لاکار سرګی کلازیف د روسیې د حکومت رسمي نظر نه دی څرګند کړی. کلازیف له بی بی سی سره مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په کوم اندازه چې د پوروشینکو لخوا له اروپایي اتحادیې سره د نږدې همکارۍ د تړون لاسلیک کول غیر قانوني دي، په هماغه اندازه پخپله دی د اوکراین د جمهور رئیس مشروعیت نه لري. د ده په وینا پوروشینکو د اوکراین د خلکو لخوا نه دی ټاکل شوی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې وسله والو په رواني میاشت کې د عراق په شمالي ښار تکرت کې نیول شوي لږ تر لږه 160 کسان وژلي دي. د بشري حقوقو سازمان زیاتوي د القاعده شبکې وسله والو د جون په 11مه د تکرت ښار له نیولو وروسته د درې ورځو موده کې په دوو ساحو کې د 160 او 190 ترمنځ کسان وژلي دي. دا سازمان وایي د وژل شوو شمېر ممکن له دې هم زیات وي او دا ځکه چې د جګړو له امله مربوطو سیمو ته د زیاتو څېړنو په مقصد تګ ورګران دی. سونی وسلوالو ادعا کړی چې په تکرت کې د حکومتي ځواکونو ول څه واسکر وژلي او تصویرونه په ویبپاڼه کې خبره کړې دي. د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې سیمې نیولې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس نه وغوښتل چې د سوریې د رژیم مخالفانو د روزنې او تجهیز لپاره د 1500 میلیونه ډالر مرسته تصویب کړي. له سوریې سره دا مرسته د اوباما ادارې د هغو 15.8 میلیاردو بهرنیو عملیاتو د بودیجې یوه برخه ده چې د جون په 16مه یې کانګرس ته د تصویب په مقصد استولې وه. جمهور رئیس اوباما له کانګرس نه په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې د سوریې د پالیسۍ په اړه ورباندې زیات انتقادونه کېږي او د سپینې ماڼۍ ځینې مخالفان وایي دغې پالیسۍ په عراق کې د سنی وسلوالو قوت ته لار خلاصه کړې ده. روان کال په که جمهور رئیس اوباما ویلی و چې د سوری منځلارو یاغیانو ته به مرستې زیاتې کړي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
دوستانو تاسې زمون غږ له ازادي رادیو او ریزه رضوان مرادم او ولایت په ولایت ونیس پروګرام د خپل همکار امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. نن د میدان وردګ ولایت تصرف کار کوو. په دې ولایت کې د موجوده ستونزو د غراس د دې ولایت د بیا رغونې د کارونو او په میدان وردګ کې د امنیت په اړه خبرې کوو. همدا شیبه له سیمې څخه د میدان وردګ د والی ویان ښاغلی عطا الله خوګیاڼی صاحب را سره تلیفون په لګیا کې دی. خوګیاڼی صاحب، تاسو ته خبرونه ته راغلاست هم او د غراس هڅه کوو چې په ولسي جرګه کې د میدان وردګ د خلکو استازو سره هم خبرې وکړو او د هغوی نظر هم د ولایت د ستونزو او د ولایت کې د شو کارونو په اړه وخلو. میدان وردګ مرکز میدان ښار دی، لکه څنګه چې ټول دوستان ته معلوم دی. د کابل جنوب لویدیځ کې 15 کیلومتره کې شاوخوا موقعیت لري. د کابل هرات او کابل بامیان لوی لارې هم له دې ولایت څخه تیریږي. سید آباد، جغتو، چک، د امرداد، جلریس، نرخ او نورې ولسوالۍ لري او اکثره وګړي په کرهڼیزو چارو بوخت دي او د عاید لویه برخه هم زراعت جوړوي. خوګیاڼی صاحب، کلمړی دا وایو چې د انتخاباتو نه مخکې په میدان وردګو کې په خاص توګه په نرخ او چک ولسوالیو کې د امنیت له امله ځینې اندېښنې وې، خو بیا هم لنیک مرغ انتخابات خو شول. آیا دغلته ستاسو لخوا هڅو د دولت پر مستواله مخالفانو اغیز کړو او که د سیمې خلکو همکاري وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم ستاسو درنو کارکونکو ته د ازادي رادیو او درنو خوږو اوریدونکو ته او بالخصوص د میدان وردګو ولایت ولسونو ته. تاسو الحمدلله په میدان وردګو ولایت کې کوم ټاکنیز بهیر و ډیر په بریالیتوب سره ترسره شو. دغه یوازینی څو علتونه و چې میدان وردګو ولایت کې ټاکنې په ښه توګه ترسره شوې. لومړی خو له څو ډیر مودې وړاندې جناب والي صاحب د ټاکنو د خطر سره کېدو په موخه خپلې حالې ځلې پیل کړې وې. وخت په وخت د ځوانانو، دنیا عالمانو، مدني فعالانو او همدارز خزینه و نور سره وخت په وخت لیدنې کړې وې او هڅې کړې چې دوی په ټاکنو کې خپل ولسونه دعوت کړي او رایې چونې بهر کې ګډون وکړي. په دویم قدم کې د میدان وردګ ولایت قدرمنو مشرانو چې مشري حاجي صاحب جانان، د پارلمان ځینو وکیلانو او دغه ولایت کې میس نورو مخورو سلکتیز هیئات جوړ کړو، یو پلاوی جوړ کړو، دوی بلابلو ولسوالیو ته سفرونه وکړه. په دغه سفرونو کې دوی یوازې هدف دا و چې ولسونه قانع کړي چې په دویم پړاو ټاکنو کې په ښه توګه برخه واخلي. په دریم قدم کې د ښځو چارو ریاست تر رهبرۍ لاندې چې د جرګې والي صاحب لارښوونه به کلي په کلي هغه ښځینه کارکوونکي چې د ښځو چارو ریاست سره دي دوی هم د خویندو ذهنیتونه جوړ کړل. همداراز دوی لپاره ځینې نور پروګرامونه د ثبات پروګرام له لوري چې پراختیا ریاست تر چتر لاندې کار کوي برابر شول او ذهنیتونه جوړ شول چې خویندې هم او میندې هم په دویم پړاو ټاکنو کې د خپل مشر په ټاکلو کې ونډه واخلي. په څلورم قدم کې په هر سیمه کې چې وسلوال مخالفین و دوی هم په هغه ورځو کې چې تر نورو ورځو کې دوی زیاته هڅه کوله چې د امنیتي قواوو یا د ولسونو په وړاندې تخریبي اعمال ترسره کړي او خوشبختانه ملي امنیتي قواوو په دغه ورځ خپله میړانه ښکاره کړه او دوی پرې نه خوستل چې تخریبي اعمال ترسره کړي نو خلک په ډاډه زړونو باندې ټاکنو ته لاړل او برخه یې واخیسته. د چک ولسوالۍ په اړه تاسو یاد باندې وکړله په چک ولسوالۍ کې تاسو خبرې چې د لومړي پړاو ټاکنو وړاندې هلته عملیات ترسره شول او دغه عملیات دویم پړاو ټاکنو ته نږدې هم ترسره شول چې الحمدلله له څو کلونو وروسته د چک ولسوالۍ تګ راتګ په پلی لارو باندې پیل شو. یعنی اوس چک ولسوالۍ ته کولی شي خلک په موټرونو کې ولاړ شي یعنې د ډېر کلونو دغه تګ راتګ امکان نه درلوده.
خو ګاڼه صاحب
ترڅنګ
یو مسله چې د میدان وردګو کې د امنیت پړه ده د اصلاحات او همپالنې ټیم کچې ته په انتخاباتو په مسله کې خبرې وکړو دوی زینو غوړی داسې تور لګولې ده چې ګواکه د میدان وردګ چارواکي د یو خاص کاندید په ګټه په انتخاباتو کې په درغلیو کې د دوی پوینه لاس ترلودي او ځکه ځینې سیمه آرام او غنل اعلان کړي د دوی پوینه په آرام فضا کې انتخابات تر سره شوي نه دي. د خبرې ته ځواب وایي موږ مننه کوو
د همپالنې لدلې څخه چې دوی دغه سیغهونه خپروي او ځینې نور کارونه دوی په وینا چې دوی هڅه کوي تقلب مخنیوی وکړي او ځینې د فساد جر ډېره وباسي. اما بدبختانه دوی خپل په فساد کې یو ډول لاس ترلود په هغه ورځ چې میدان وردګ ولایت کې ټول ټاکنې ترسره کېدي زیات شمېر ولسونو د یو احساس له مخې لکه مخکې چې ما یې دبنه وکړه دوی په ټاکنو کې ونډه واخیسته. د ملي اردو ځینې منصوبینو په میدان وردګو ولایت کې هڅه کوله چې د ځانګړي نومان چې یادونه کولای شم د اصلاحاتو ډلې ته کار وکړي او همداراز د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي کوم تاکریز مسؤلین چې په میدان وردګو ولایت کې دوی وخت په وخت له موږ سره اړیکې ونیولې دوی شکایت درلود چې ځینې ملي اردو سرتیري مداخله کوي په ټاکنو کې او دوی د صندوقونو ته نږدې ناست شوي دي. همدارز ولسونو هم وخت په وخت اړیکې ونیولې له موږ سره او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ځینې کارکوونکي وچې ولسوالۍ موږ سره اړیکې ونیولې او د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. خپل جناب ولسې په لومړي قدم کې د ملي اردو مسؤلینو سره چې میدان وردګ ولایت کې دي له دوی سره خبرې وکړې ترڅو دغه مشکل چې ملي اردو کوي دوی باید امنیت ساتنه وکړي او هغه ټاکلي اندازه چې د قانون مطابق دوی ته برابر شي په هغه ځای کې دوی پاتې شي. اما متاسفانه دوی د ټاکنو صندوقونو کې او حتی د ځینو خویندو چې هلته رایې اچونې مرکزونه و محلونه و هغوی ته دوی تګ راتګ کوه او په هغه ځای کې په صندوقونو باندې دوی څوک نه پرېښودل چې رایې واچوي. متاسفانه چې هغه د میدان وردګ ولایت کې د ملي اردو کوم مسؤلین چې وو د هغوی سره د والي صاحب خبرو کومه لاسته راوړنه نه درلوده مستقیما والي صاحب د ملي اردو د یو شمېر منصبینو سره په بېلابېلو ولسوالیو کې اړیکې ونیولې چې یو یې هم په جغتو ولسوالۍ کې اسد په نامه یو منصوب دی چې له هغه سره اړیکې ونیولې چې لارښوونه یې ورته وکړه تاسې د سیمې ولسوال په مشرۍ چې ځواب ویونکی دی د سیمې مشر دی د هغوی سره په مشوره باندې د هغوی د لارښوونو په مطابق او تاسې د نورو مشرانو سره کېنې او یوه خبره وکړي تاسې قانون ته ځان برسوئ. اما هیڅ کله هم جناب ول صاحب داسې لارښوونه ورته نه ده کړې چې ته ډاکټر صاحب عبدالله په ګټه کار مکوه.
یعنی تاسې دا راده وایئ چې یعنې د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار نه دی شوی؟
که یو دقه اجازه راکړي اما دغه خبرې کله چې وسولې دغه خبرو هم کومه نتیجه ور نه کړه. جناب ول صاحب په هماغه لحظه د امنیت شورا د جمهور ریاست امنیت شورا سره اړیکه ونیولې او د امنیت شورا د ریاست د دفتر جناب رئیس سره اړیکه ونیولې او دغه موضوع له هغوی سره شریکه کړه. چې خوشبختانه دغه موضوع په هماغه لحظو کې په ټول افغانستان کې یوه نتیجه ورکړه او لارښوونه وشوه ملي اردو ته چې یو کیلومتر له محلونو څخه آزاد دوی د امنیت په موخه ودرېږي. کومه غږ چې د جناب ول صاحب خپور شوی دی بدبختانه به ووایم چې په دغه کې په ایډیټ شوی دی. موږ تر ډېرې هڅه پورې بریالي شوي یو چې هغه اصلي غږ چې کوم ډول خبرې ول صاحب ورسره کړي دي هغه راپیدا کړو. انشاءالله چې تر سبا نږدې وخت پورې به موږ هغه اصلي غږونه چې کوم ډول خبرې له اسد په نامه تورن سره شوی دی ملي اردو هغه اصلي خبرې به له تاسې درنی رادیو سره او همدارنګه له نورو رسنیو ملګرو سره شریک کړو.
ډېر علي
د افغانستان ولس به وپوهېږي چې اصلیت چېرته دي. اصلي خبرې کومې دي؟ اولې تقلبي خبرې او له فساد ډکې خبرې جوړېږي او هغه خپرېږي او د یو مشر په وړاندې د خلکو ذهنونه منفي راپاروي.
بله ډېره مننه. فقط تاسو ته د میدان وردک د ښوونځیو او د محصلانو د ستونزې په اړه راځم. خو یو ځل دوستانو ته چې باید په خبرونه په سر کې اعلان کړی وي، خو د تلیفون شمیرې چې کولی شي له تاسو سره د میدان وردک د حالاتو په اړه د هغې د ستونزو په باب او دغه د شو کارونو په باب له تاسو څخه هم پوښتنې وکړي، هم خپل نظر شریک کړي. دوستانو د ازادي راډیو په مرکز پراګ کې زموږ شمیرې دي 00420221240601 او بل شمیره ده 00420221240501. دغه راز په افغانستان کې هم زموږ شمیرې کولای شي تاسو له موږ سره تماس ونیسئ 00340601 او بل شمیره هم ده چې 00240601. خو ګانی صاحب په میدان وردو کې کڅه هم چې امنیتی وضعیت زینو زینو کې یا زینو ولسوالیو کې خراب ګڼل شوی او ریپورټونه هم د حالاتو په اړه راغلي دي، ویل کېږي چې هلته اوس هم یو شمیر ښوونځي تړلي دي او نوي نه دي جوړ شوي بلکې زاړه هم تړلي پاتې. دا ستونزه تر کومه حده پورې جدي ده هلته؟
مننه. په میدان وردګ ولایت کې الحمدلله په ډاګه ویلای شو چې یو ښوونځی هم نه دي تړل شوی. یوازې څو ورځې مخکې د جناب وزیر صاحب چې و میدان وردګ ولایت تشکیل راوړی و، والی صاحب دې شتون درلود او نور مخابر و. د دوی له لوري د اتلس ښوونځیو چې جوړ شوي و ګټې اخیستنې ته سپارل شوي و، پرانیسته وشوه او رسمن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوه. هم د سږ کال شل نورې ښوونځي د دوی لپاره احاطي او د ښوونځي ودانۍ جوړېږي چې دا هم موږ د مننه کوو د جناب وزیر.
په کومو سیمو کې جوړېږي؟ کوم ولسوالیو کې؟ تر څو خلک هم خبر وي.
بله، دغه چې په کومو کومو سیمو کې جوړېږي د خلکو د غوښتنو په مناسبت چې موږ د پوهنې ریاست سره کړي دي، هغه سیمو کې چې هلته اړتیا لیدل کېږي او همدارنګه په مساویانه ډول چې مثلا یو مکتب کچېري په جلریز ولسوالۍ کې جوړېږي، د بلې ولسوالۍ خلک هم حق لري چې هلته هم هغه ته ښوونځی جوړ شي. په مساویانه ډول باندې د پوهنې ریاست دغه مغه برابر کړی دی او وخت په وخت چې هر سیمه کې اړتیا ده کې هلته ښوونځی جوړېږي.
بله مسله راځو، لکه څنګه چې دوستانو هم د اس ام اس لارې او موږ سره خپل پیغامونه او اندېښنې شریکې کړې دي، دوی وایي چې د میدان وردګو له مرکز یا میدان ښار نه بار چې هغه هم وي محدود ته بیا رغونه پکې شوې ده. په نورو ولسوالیو کې یعنی داسې د پام وړ پروژې چې هغه مشهورې پروژې وي، لوی پروژې وي، دوی وایي چې تر اوسه پورې نه دي بشپړې شوي او یا بېخي له سره پیل شوي نه دي. ستونزه په څه کې ده؟ آیا فنډ یا مالي امکانات نشته او که مرکزي حکومت په دې لړ کې سستي کوي؟
زبه یوازې د ثبوت په ډول د تیرونه پروژې وایم چې میدان ورده ګولایت کې پلی شوی دی. تیرونه موږ په مرکزی بهسودو ولسوالۍ کې د اوبو د یوې ذخیرې چې شاوخه 2000 متر مربع سیمه کې جوړه شوې ده، د هغې د ګټې اخیستنې شهیدان وو چې تقریبا شپېتو په شاوخوا کې کورنۍ به ورڅخه ګټه واخلي او د څو لسګونه جریبه ځمکه به له دې څخه خړوبه شي. همداراز په جلریز ولسوالۍ کې موږ د شپږ پروژو د ګټې اخیستنې شهیدانو په تېره اونۍ کې چې مرکې استنادي دیوالونه به د اوبو کوچنۍ ذخیرې وي او همداراز برېښنا به همداراز په تېره اونۍ کې موږ د سید آباد ولسوالۍ د سالارو منطقې څخه د یو سړک چې په لوی لار باندې د جوړولو د کار د پیل کېدو شاهدان وو چې تاسو مستقیما تاسو ته مخبر درسته ولا خبر فارم درسته ولا به نه دی واد د تیرې اونۍ ثبوتونه دي. ذکر کوم چې هر ورځ د بیرغونې کارونه هم نه ترسره کیږي او د انتخاباتو ټوټاکنو لړۍ هم ځینې کارونه په ټپه درولې وو. کارونه تر یوه حده پورې روان دي، هغه څومره چې امکانات دي تاسو پوهېږئ چې د میدان وردګو ولایت د بیرغونې لپاره د میدان وردګو مشران چې موږ مننه کوو د ولایتي شورا د قدرمنو استازو څخه، د ولسي جرګې کې دغه ولایت د استازو څخه او همداراز په مشرانو جرګه کې چې دوی د جناب والي صاحب سره په ګډه هر وخت د هرې پروژې دپاره هر وزیر ته ور هر وزیر ته ورغلي او له هغوی سره ناستې کړي او د هغوی نه پروژې غوښتلې دي. یوازې په څو اونۍ وړاندې موږ د اوبو برېښنا جناب والي صاحب سره ناسته وکړه، همداراز ټولګټو چارو وزیر صاحب سره مناسبه او د هر لیدنو ډېرې ناستې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې مستقیما تاسو پوهېږئ چې د چک برېښنا بند باندې به چارې څو اونۍ کې پیل شي. جناب وزیر صاحب موږ سره ژمنه کړې ده، بودجې ورته ځانګړې کړې ده. همداراز نور واړه واړه کوچني کوچني کارونه روان دي چې وخت په وخت موږ له رسنیو سره شریکوو، دوی انتظار کوي نو وخت په وخت کار.
مننه. همداسې به له میدان ښار څخه یو اورېدونکی تلیفون په لګه کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ورور ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت ونیس پروګرام اورېد ازادي راډیو.
سلامونه احترامات تاسو ته همکار تر ګل اورېدونکو ته خو یانې سره توړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په بعد کې منتصر کونه وار سوي دي چې په خپل ولایت کې او نه لختي جوړ سوي دي، نه بار تاغلې نه اوبر اغلې او نه کوم پارک درک سده او په سره وای کې نو ولیا خو ته فامیل خو ته خو ته خو ونه کې نو ولدي خو ته نه پوي کوم مونږ څه کوچل څه وجه د شي مونږ ته امکانات نه برابرېږي.
او په خطا سي کې د کوم سیمه خبره کوي په میدان ورده کې کې کوازي وای چې خو غاڼه سي به ووري
میدان خار کې ناصر آباد کې
ناصر آباد میدان خار یعنی تاسو چې هم سره کوم جوړ نه دي او هم نور نور ستونزې هم لري.
اسنان سره کو نه نه دی اوار څه دختي نه دی په خسوي برت نه درغلي وونه څه چلان دی ته سره کو نه پارکو نه سرک مې غاړې نه پاملو خو ته د تډیر خو معلومات کیږي چې خو ته ډیر خسر څه زید او دغه ته زمون خو ته هیڅ دغه نه
ډیر مننه
کوم په ما باندې کې دی.
بس تاسو راډیو د تلیفون باندې راډیو لارې بم جواب در کی خو غاڼه صاحب د ورور د میدان خان نه خبرې کول چې میدان خان د ناصر آباد سیمه کې
دی. ورور نه دی خبر یست چې د سیمه ایز ارګان خپلواکي ادارې له لوري 10 میلیون افغانۍ ځانګړي بودیجه د میدان خار ځانګړي شوی و دولت مقام لپاره چې دوی په هره برخه کې کولی شي چې مصرف کړي. هغه 10 میلیون افغانۍ بودیجه په میدان خار کې چې خپل درنه په میدان خار کې کوچني سړکونه چې ځینې پاخم دي د پاتې سړکونو د پخولو لپاره خاروالۍ ته ورکول شوی ده. خاروالۍ د سړکونو د لپاره سروې هم کړې ده او هغه لومړنۍ چارې بشپړې شوې دي. دوی ته ډاډ ورکوم چې د میدان خار د ښکلا په موخه هغه پیسې ځانګړې شوې دي تر څو سړکونه ورته ورغول شي. د دې تر څنګ د دې ورور دپاره زه یادونه کولی شم چې همدا اوس په میدان خار کې د ښځو دپاره چې پارک پخوانه درلود یو پارک چارې روانې دي چې ولک مخام په څېرمه دی. همداراز د ماشومانو د پارک چارې هم روانې دي. تر څنګ یو باغی بس هم زه ورته په نخښه باندې ضرب هم د هغې چاري پیل شي او نور کوچني کوچني کارونه هم د تر څنګ
راځي.
بله یادونه وکړی برخنا پاره همدا اوس کوتلی تخته له مرکز څخه برخنا پایره رسیدلې دي. موږ مخکې یادونه کړې و چې صنعتي پارک د پاره برخنا برابرېږي او په لومړي قدم کې میدان ښار ته برابرېږي. نو دغه پای تر کوتلی تخته د میدان وردګو لومړی پل ده، دغه پایره رسیدلې دي او د ویش لړۍ به انشاء الله پیل کېږي. په دیونه یا بلونه کې به دوی درته د لار نه خبر شي انشاء الله برخنا په ټولو سیمو کې توزیع کېږي.
بل اوریدونکي هم لرو خوګانې صاحب، ګورو چې دا اوریدونکي له کوم ځای تماس نیولی او د دې ستونزه څه ده. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. توخی د زابل اقتصادي لوکالي استاد سره په تماس کې یم. مراد صاحب ته محترم مېلمنو او ټولو کارکوونکو خپل د مینې سلام وړاندې
کوم. وعلیکم السلام توخی صاحب، د میدان وردګ د ستونزو یا هلته د روانو کارونو په اړه د دوستانو نظر غواړم.
بله محترم مېلمنو، زه خو دا سوال د څه سبب د دې وردګ ولایت تقریبا په دې ولایت کې نه امن ده، اصل الامن او سبب یې څه ده، او آیا د وردګ په ولایت کې محلي پولیس او خارجي قوای د وردګ ولایت او ولسوالي تخوته دي او که او بل د مخابرات په هکله معلومات یې غواړم چې دوی د خدمتونو کړي دي. آیا یعنې په تلیفوني شبکې فون کال کوي او د وردګ ولایت تلویزیون لري او راډیوګانې فور راډیوګانې خفیف او فعال دي؟
ډېره زیاته مننه خوګانی صاحب. دا ورور له زابل نه توخی صاحب، خو پوښتنې جالبې دي. وایي چې د میدان وردګ کلي خپل تلویزیون شته دی، یعنی پرته له نورو تلویزیونونه خپل د ولایت په سطحه، او آیا خارجي قواوې چې وخت کې که په یاد مې دولس مشر کرځي
پوښتنه تازه
ونه وایم. بله
توخی صاحب، مننه کوم چې له زابل زنګ وهلی او په میدان وردګ ولایت کې اوسمهال شپږ راډیوګانی نشرات کوي، خپرونې کوي. دې تر څنګ خپل راډیو تلویزیونی نشرات تر اوسه پورې نه لري، خپرونې نه لري. اما د ملي افغانستان ملي تلویزیون خپرونې دلته خپریږي، او د خپل د میدان وردګ محلي تلویزیون لپاره هم چار روان دي. بهرني قواوې په ولسوالیو کې شتون نه لري، او مرکز میدان ښار کې بهرني قواوې شته. تاسو خبرې چې جلال صاحب جمهور رئیس فرمان په اساس باندې دوی له ولسوالیو څخه ټول وتلې دي. سیمه ییز پولیس هم په میدان وردګ ولایت کې شتون لري، او سیمه ییز پولیس د خلکو د همدغه سیمې خلکو ورکړي دي، د همدغه سیمې بچیان دي، او دوی د خپلې سیمو ساتنه کوي. د امنیت په اړه دي ملګري یادونه وکړه، میدان وردګ یو مهم ولایت دی د افغانستان د مرکز کابل لپاره. دغه ولایت یو غرنۍ سیمې زیاتې لري، تر څنګ باغونه پکې زیات دي. وسلوال مخالفین او نړیوالې جاسوس شبکې همیشه هڅه کوي چې له میدان وردګ ولایت کې دوی د یو مرکز په توګه دوی ته استفاده وکړي، او له دې ځای څخه په ګاونډي نورو ولایتونو او حتی د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو باندې هم له دې څخه خپلې شوم هدفونه پلان کړي، او هغه د تخریبي اعمال ترسره کړي. خو الحمدلله په وروستیو کې ملي امنیتي قواوو زموږ تر ډېره هڅه کړې ده چې د دوی مخنیوی وکړي، او تر ډېره کچه پورې دوی توانېدلي دي چې د دوی هغه پټنځ ځایونه او د دوی شوم هدفونه شنډ کړي.
تاسو د دوست د میدان د میدان وردګ د امنیت په اړه ویلي، باکسر وخت کې چې په میدان وردګ، لوګر او د کابل شاو خاصي مې یادې خلک مرکزی ولایتونو خو شاسي مې دي، دلته چې د دولت وسروال مخالفان عملیات کې دوی اکثره په خپل اعلامي او په خپل تلیفوني تماسونو کې په ځانونو مختلف نمونه ګدي، یعنی داد الله محاز او نور. ستاسو معلومات څه دي چې په میدان وردګ کې څوک زیات فعال دي؟ یعنی مثلا دولت یوازې وسروال مخالفان خو طالبان نه دي، هلته آیا بهرني پاکستانیان لشکر طیبه نور خلک هم شته؟ څنګه
په میدان وردګ ولایت کې په تعصب سره باید ووایم چې زیات استخباراتي کړۍ شتون لري، چې زیاتونه کولی شم د ایران هیواد څخه او همداراز د پاکستان هیواد څخه چې د دوی استخباراتي کړۍ دلته همیشه هڅه کوي چې مخالفې وسله والې ډلې د مهماتو او نورو برخو کې اکمال کړي، تر څو دوی نامی ترسره کړی. همدارز یو شمیر وسلوال کړی چې هغه د حقانی شبکې دي، لشکری طیبه دي، وسلوال طالبان دي، حزب اسلامي په نوم دي، او ځینې نورې کوچنۍ کوچنۍ کړی دلته فعالیت کوي. خو تر ټولو لوړه کړی چې دا ویرش کی پکار دا هغه استخباراتي کړی دي چې هغه د ایران او پاکستان هیواد دي چې موږ د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې موږ دا خبره کولای شو.
انا دوستانو یو بل اوریدونکو هم د تلیفون په لیکه کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول خپرېږي. مهرباني وکړئ صاحب، له هلمند څخه خبرې کوئ؟ ها
بله بله،
لیلمان خبر دیگه. من خبرانی موضوع خوب میدان ورده و که ده موجود استون زوده غلطه ده.
بله بله، تاکیب کنیم ده موضوع.
بله مهربانی.
من تاکیب کنیم ده دو سوال لرم.
مهربانی.
اول سوال خود می داغه ده چه ده اوناس طبقه ده بکاته 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 بکاته